سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې دا ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندو یو پلاوی یو نامه په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلې دی. د جمعې په شپه نامعلوم او وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي او وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پلاچا پر غاړه نه ده اخیستی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیر کپرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2024 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسي چارواکي وی حالت د شویه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګه 25 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون وخت د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس د تازه حمله کې د وژل شویو شمېر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتس سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینه په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشو یې د پلاسمین خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولی دی. د دغه ځای له 15 راهیسه د مخالفو ملیشو په لاس کې بو. د سیناری ایالت مرکز سنجه په روان 19 میاشتنۍ جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د دوه ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1540 اور بیا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډل یا تل افغان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډل او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپیه په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې اسمت الله عمر زین رحمت موجب الرحمن رحمان الله ګربز نوین الحق محمد نبی فریدون داود زیف الحق فاروقی گلبودین نائب علامه محمد غزنفر وقار سلام خیل ظاهر خان نجیب زدران صدیق تل قیس احمد کریم جنت او ننګیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې ز فرشته سحاق د اوقاف پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستې لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په اشاره شوې ده. جګړې جنایتونه او د اقلیتونو ځپل ته په اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدارس د نورو راپورونو ترڅنګ د ورسکان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولی از موږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوه غنټې لار ده کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت
د افغانستان تر څنګه د نړۍ اړوند راپور هم شته سره اوسې
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغانو میرمنو اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستې لیک استولای دی په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریض غوړه کړي خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولي نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوې چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړوند کورنی نه وړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی په لیک کې راغلی چې د دوه تړوند دوام به نړیواله ترهګری پیوړی کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي
افغانستان انجام داده
خو د سیاسي چارو په اساس لا ندی مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي
لغوه توافقنامه دوحه
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولای شي ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین افغانی مذاکرات ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي خو د فزاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکه کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشری زور ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده د دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړی دي
azadiradio.com
بیا هم خراغ لیل زکرو بی برخی شوی افغان انجون ده هلکانو په سیر زکرو تا دلسرسی ده حق و غوختنه کوی لزکرو من شوی یو شمیر انجون لازادی راژیو سره په خبرو که وای چه ده خپل نامعلومی راتلون که پاران دیخ نداری ده پا دست یال که ده چه تازه اروپایی طولنی ویلی چه زکرو تا ده افغان انجون و هلکانو ده لسرسی لحق هم لاتر کوی پا هم دیاره تفصیل پا دیره پور
که باید به منو رویاهایم دیوار بکشه
دا کابل خار و سیدون که سوسن چه ده خونزی لخلاصهول و روز سر الوار و زکر و پاته شوی آزادی راڑیو تا اویل
چرا شرایطی که داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر اوراند خند شی. هر اوراز بخیال که می داوی چه ده ازموین ده میستر شابکینم او ده کانکور ازموین پختنی بزوابوام. ده هر اوراز پا تیری دو نهیلی می پا وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پا دیم.
ده کابل خار یا بلا و سیدون که هماسه چه ترشپگم طولگی زکری کری دی خود طالبانو پا بیا واکمنی دو لزدکرو را گرزول شوی آزادی راڈیو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم که مکتب را
زه پش پگم طولگی که وم چه خونزی و ترل تل می دهیل لرل چه خونزی دا پتک سرخ پل راتلون که رو خانه کرم. خدا سی ورز راغ لر چه دا خونزی دروازی دنجونو پر مخ و ترلی. دا خبر زمونگ لپار دیر ویرون که و او نری متیاره شوا.
پا ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لونې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لونې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دختره کویم دغه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دی وایي. زما یوه لور د پانتون د دویم صنف محصله وه او بله هغه یې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه چې له زده کړو پاتې شوې. ده هغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و دست محروم شدن و عیف استعداد از نمی دخترک را.
ده خمر پا نومی و مور پا دیار اخبال نخنال ازادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال است که مشان به خانه هستن.
دره کله که یه چلونی می پا کور که دیل روحی و روانی پلاوی وزید خنه ده ایخیله لرم چه درس ووایی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کېږي ځکه په خبره هر کال ډېری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ډوډۍ یو سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکې ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ او امریکایی اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در پل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په پل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپل ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې، او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټر سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټي وي په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې 13 شپې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
تاسو زموږه کلاس ازادي راديو ناوري وس هم ور رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې لکته لګیو لس کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلاکیدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله وخته و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حمله لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداري کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې 4مه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوې چې د امریکا استازي آموس اوکشتاین تېره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو 1/3 برخه یعنی 2,00,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله دغه راز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان
وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار يم. د 2004 رشکال په فبروري کې مرکو میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکی چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نژدې درې کال کې چې موږ د امریکا انتقال لپاره غوښتنې پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ غوښتنه هم دادی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 324 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
درې کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وي، اوس به په آخري سمستر کې به وم. حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي. ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سلفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو.
د اروزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ او اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوې دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهده وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
رابات سر اس کو مکنس ندی سوی سرکان یا تاسی ونی پلون یا تاسی ونی یو بل دغه یا تاسی ونی کلینیک او مکتب او دا شان یا تاسی ونی چې ندی جوړ سوی وس یو کلینیک دا تک شته شروع سوی دی خو هتا سر ته دروسه ندی رسیدلې مش ټول ورته خوشاله یو ولې زموږ مریض تاسی ونی چې در بازار پر دوی غانټې لار ده کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت نزمر سره ګوره کوم کنه ندی سوی زمش
اول خود مدرسې خواهش کوو چې مدرسه داکشن ماشومان ته جوړ شي، دیني تعلیم وکړي. اکاش مدا غد ته ویني چې پردار رقم دی، دا رقم تیر سوی دی. نو دا غشتنم د سلورو چې کدا کاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازي د مهرآباد سیمې اوسیدونکو نه دي چې د ژوند د لومړنۍ اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لورو پرتو لسوالي اوسیدونکو او د مرکز ترینکوټ د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم چې تیر شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي هم ورته غوښتنې لري. اروزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د اوسیدونکو زیاته تمه یې کرنې او مالداري ته ده او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلې دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اروزګان په ولایت کې په لیرو نورو پرتو سیمو کې هغه د تعلیم برخه هم تر هغه ځایه پورې ورسوو او د صحت برخه هم ورسوو. د هر کلي، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په هغه خپلو ساحو کې ورحل کوم.
د اروزګان د لرو پرتو سیمې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوې دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره بر اخر څه وبولاړې 200 متره سمسولان ورچول. دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چې کندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض میدم دا ډیر مشکلات جوړ کړي، د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي، رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په بغلان ولایت کې پر یو زیارت برید یې غندلی دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید وکړ چې په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شول. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کورم ایجنسی چارواکي وایي هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د کورم مرستیال کمشنر جاوید الماسی ته پرون وخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې شخړه لومړی په جلامنۍ، چاردیوال او ټالوکنج کې پیل شوې ده او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې د ښځې او ماشومانو په شمول ډیر کسان وژل شوي دي. وفا خبری اژانس په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 کسان یاد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوویت سټین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکېچ ډیپلوماټیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل غوښتنه وکړه چې په غزه کې ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د سوډان پاوزنن ویلي چې له یاغي ملیشاو یې د پلازمین خرطوم د یو کلیدی یالت مرکز بیرته نیولی دی. او سبب د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یک شنبه به د نومبر په 24 نیټه پیل شي او په دې بولی کې به ډیر افغان لوبغاړي هم وپیرل شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سه ماشوم نو سز دلای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدر من یکتون کو خواهی تاسو هم داسی کورانه دیری دلی وی چه دی اولاد مسئولیت یوازی دی مور دندگنی. زینی ناری نفکر کوی چه دوی لکور بهر کار کوی نو کور که دی دوی مسئولیت خلاص دی. حال دا چه دی گانو خلکو پا وینا دی گاد جواند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتي هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه وه ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تللی وه پلار کړی وی کو محفل و وی لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې ځکې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وی تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه که نه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه وسي یعنی په ژوند کې یې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي داسې هم امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما د طرفه طلاق یې درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړوي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و ماشومان لاسو ته مجي کول لاس و یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مېل مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسی ده چې مور او پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس شي خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خو نه چې مال یولس راوړه مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه یې خبر اوسه نه د کالي نه نه د جراب نه اولاد وایي زما ورور وایي چې ښې ټیمره کوم نو یو مور یې ساتنه خو به کوي اولاد خو به ښځه م راوړي دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځوي بیا چې پیدا شي خپله راکېږي مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی مال د هغې د مال د هر څه امکان ډېر شته مال یې راوړ نو تفر وکړه او هغې نه به څه شي چې د هغه یولس اولاد کې که صحیح خوراک ونه کړي صحیح ساتنه ونه شي د هغې ښځې مال خو دومره اسان کار نه دی
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي
دا خبره ډېره زیاته ده دا یو مور څه ده خپله یوه مور یعنی دې طرفداره کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه څونه چې مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي خو کومې ستونزې چې مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی شي اول یو ماشوم سې په تکلیف کې مریض وي یوه شپه چې مور سره ویښه تېروي هغه سې هر پلار یې سې ځان ته ووایي چې زه یم هغه نهسي ورسره تېرولی نیم ساعت بې خوبي نهسي ورسره کولی یوازې همدا مور ده سې خپل اولاد سره یوه شپه نه په شپې شپې میاشتې کال بې خوبي ناکراري هر څه ورسره تېروي نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سې یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلی دي
ډیر زیات ډیر زیات هم لیدلی دي الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنې که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنې د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سې مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسؤله ټوله مور کړله سې دا رقم سوی حتی تر دې پورې سې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې سې ماشوم نه وسوځدلی چای یخ و هغه ساعت خو تېر شو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلېږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام علیکم خپل ښځې سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل، څونه حق سه مور لري اموونه پلارم لري سه ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند چی شي ته وایي چې دا میړه ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړه ښځه همدغه ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې ورسره سرته ورسي. که چیرته ورسره کومک نسی کولای، دا برخه ورسره نسی اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خود نه کوي. مور خود بیا مجرمه کوي، نسی په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي اولاد ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده وي حتی د درس برخه مور ته ورپرېږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کېږي، کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپرېږدي او مور به رسیدګي نسي کوی، ډېره مشکله ده چې ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ترنه پاتې کېږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې چې دا مسؤلیت ورسپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کېږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټه کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کېږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې واده کېږي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي، زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته سه زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده سه مریض وي، داسې مشکل وي سه هغه باید پلار پرې خبر سي، نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکتر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي سه هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو یې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار وایم هغه مشکل پلار سره رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي، وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کوم ته سي تا وس کیږي تا ته کوم ته سي ما وس کیږي هغه باید زر سره وکم، نو سي آینده د اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
bale دس راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کومک تاسو را وند اخیسته نه؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې چې زه وایم ما دا کار پاتې سوی چې دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاری وایي سره دا کار به زه وکړم دا ته وکړه، نو اصلا زه خپل دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دی مانه دی یا زنه کوم یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او میړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تیره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد سه ده هغه باتربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ سکوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګي اول زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده په باندې فرض عین ده ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا امدا رقم ته چې ته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي خطر به ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامې ته به څوکي خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه د اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات سه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبر سره په تاثیر کې هغه د پلار ده کپلا خزه ته ارزښت ورک یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک اولاد سه دا اول پلار ته ارزښت ورکي او پسې مور ته او کچیر ته مېړه خپل خزه ته ارزښت ورنه ک اولاد اول پلار ته به ارزښت ده او پسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي ځکه سلامغه جن دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی څه وخت ک د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي نو البته دا یو بې معنی شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
امين تاسو سره
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو
دغه برخه کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومان سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومان سره مور زیاته وي خو په عموم کې کوو وایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور سره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزانه وکړي او پالنه یې وکړي خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډیره وي د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده وایي ته په کور کې ځنو بیرون مصروفه یم درس هم ورته وایه ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه داسې کورنۍ دي څومره لیدلی دي
داسې کورنۍ ډېرې دي خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلی دي ډېر مو کتلی دي که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده خو پخوا هم داسې چندان نه وه
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې
ډېر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي دلته ماشومان ډېر وي اوه اته دنې ماشومان وي نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خو خپل دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل فیصده د ښځو مربوط دي زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دي مینځلي
نه داس خو مخونه خو میته باور وکړه چې ورته مینځلې دي خو جامې نه
جامې دي ولې نه دي
مینځلې خو یې چل نه راځي کچلې راتله هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لږ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوئ د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم په کالونو د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینهو ته نه دي پاتې په هره برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیوګان نه ورکوو دغه برخه کې هم ډېر مصروفه ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شوی وم په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دې پټ وساتلې کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره دې دغه شریک کړل کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه یې تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هېڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه یې ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړي دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی هم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړي دي بېرته یې هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي یا ماشوم لویږي ژوبلېږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړې ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوان نه پوهیږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
کور